ډیر له بیا زادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال ورکړ چې غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیز مش ژغله ازادي راډیو اوري په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد حکومت د دوی د ویزو د تمدید غوښتنه له دلیل پرته رد کړی ده. دوی ازادي راډیو ته ویل اړ دي چې د ویزو د تمدید لپاره د بیا غوښتنې په خاطر نورې پیسې ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي پاکستانی حکومت په روسي وی کې د دوی د ویزو د تمدید غوښتنې له کوم واضح دلیل پرته رد کړي چې لامل یې دوی د پولیسو د نیولو او زولولو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ویزو د غوښتنې په جواب کې د رد لیکونه ترلاسه کړي او اوس اړ دي چې د نورو پیسو په بدل کې بیا ځلي غوښتنې لیکونه ورکړي. د بشري حقوقو فعال او پخوانی خبريال یاسمین نبی زاده چې دوه کال وړاندې د امنیتي غوښونو لامل پاکستان ته تللی وای په تیر دوه میاشتو کې درې ځل د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوه. هغه چې د خپل کورنۍ له 15 نور غړو سره په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي په دې اړه سخت اندېښمنه ده وای د ویزه د تمدید د نوي غوښتنلیک لپاره ان پیسې لانه لري.
شخصا از خانواده خودم 4 نفر ویزایشان ریجکت آمد. ما بار دوم و سوم است که ویزای خود اپلای میکنیم، پول پرداخت میکنیم، ما ویزه به دست ما نیامده، ویزای ما فعلا در ریجکت است. خواهش مند هستیم از دولت پاکستان که به افرادی که ویزه خود اپلای میکنن بر از اینا ویزه بدن.
نو موري اندیښنه لري چې کده د دې په تیر د نورو غواخ سره مخ افغان کیسلرونکو ویزی هم تمدید نشي، دوی به د پولیسو د نیولو او لدی هواده د ریپورت لغواخ سره مخ شي. د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت یو بل افغان کیسلرونکو چې نه غواړي نوم په دې راپور کې خبر شي هم ورته شکایت لري وای تازه د او د کورنۍ د غړو د ویزو د تمدید غوښتنه رد شوې دي.
نن سهار راته زنګ راغی چې هغه ویزه ستاسو ریجکټ شوې ده، نو هغه زمنګ پیسې هم هسه بس لاړې ضایع شوې، ویزه هم رانغله. اوس کو بل ویزه ته اپلای کوو، دغه بیل پیسې غواړي او هغه به د میاشت په خیره کې دوه میاشتې وروسته بیا ریجکټ شي، نو موږ په دې بیکاری او په دې کډوالۍ کې ډیر خطر سره مخ یو.
پم دې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د سنځ تاییدوي او وایي هر ورځ د افغانانو د ویزو د تمدید سلګونه غوښتنه رديږي چې دا په کډوالو سخت فشار راوړي. د دې شورا مسول میون علمی افغان ازادي رادیو ته وویل
تقریبا 5 هفته میشه که می ویزاره
تیرو 15 یو را په دې خوا دوی د ویزو د تمدید غوښتنه ردوي. په ځنګړي ډول میډیکل یا روغتیاي ویزه د یو نه کیږي چې د سیاحتي ویزو د تمدید غوښتنه رد کول هم پیل کړي. هر ورځ سلګونه یا زرګونه ویزه ردیږي. دا په ګډوالو یو قوي فشار دی ځکه ډیرې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا ډیره ستونزمنه ده چې د په پیسو په بدل کې بار بار د ویزې د تمدید غوښتنه وکړي.
مشکل اس بره مهاجرین
نو موږ ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د شورا مشرانو په وار وار د پاکستان له بیلابیل حکومتي ادارو او چارواکو سره خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې پاکستان په دې هیواد کې میشتو ویزلرونکو افغانانو ته د ویزو موده د هر شپږ میاشتو وروسته د وی میاشتې لپاره غځول خو لتیرو نږدې دوه میاشتو راهیسې د افغانانو د ویزو تمدید بهیر په بشپړ ډول درول او پر ځای له دې هیواد د بیا اسناد افغانانو د جبري ډیپورت پروسه تیزه کړې. ډیر دغه افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکمنۍ وروسته په 2021 کال کې د امنیتي غوښونو د نجونو په زده کړو د طالبانو د محدودیتونو او د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسس لپاره پاکستان ته په ویزو تللی وای اوس لدی ځای هم د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې هیواد کې د میشت افغانانو د ویزو د تمدید د غوښتنو د ردیدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل خبرداري عملی کړ چې ویلی و چې د روسیې د تیلو پیرودلو په خاطر به پرنيجدي ټولو هندي توکو 50% تعرفه ولګوي. د اگست 28 نیټه اعلان هندي صادرونکي په نړۍ کې د تعرفې له لوړو نرخونو سره مخامخ کړل. د دې اقدام په نتیجه کې له هند سره د امریکا ستراتیژیکي اړیکې د خرابېدو له خطر سره مخامخ دي. هند په سیمه کې د واشنگټن له قوي شریکانو څخه دی او هند هغه هیواد دی چې د متحده ایالاتونو په درو کې دوهمه برخه لوی شرکتونه پکښې د باندې عملیات لري. سپینې ماڼۍ استدلال کړی چې له روسیې څخه د هند د تیلو اخیستل په غیر مستقیم ډول د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې تمویل دی. په عین حال کې لوړ پوړي هندي چارواکي وایي چې دوی له روسیې سره د سوداګریزو اړیکو په خاطر په غیر عادلانه توګه هدف ګرځېدلي او دا فشار کولای سي دوی اړ کړي چې له پیکینګ او مسکو سره له نږدې کار وکړي. هند د روسیې د سمندري خامو تیلو تر ټولو لوی پیرودونکی هیواد دی او د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له پراخ یرغل راهیسې د روسیې د تیلو د لوی پیرودونکو په توګه تر چین وروسته یا لومړی مقام لري او یا هم دوهم. د 50% تعرفې نرخ چې نیمایي له روسیې څخه د تیلو د پیرودلو لپاره د سزا په توګه وضع سوی ویل کیږي چې د هند اقتصاد ته به هم زیان ورسوي. هند د امریکا تر ټولو لوی سوداګریز شریک دی او د ټکنالوژۍ امریکایي شرکتونه د تولیداتو لپاره په پراخه کچه له چین څخه هند ته د کډه کېدو په حال کې دي. پر هند فشار تر هغه وروسته لا زیات سو چې په جولای میاشت کې امریکا پر دغه هیواد 25% تعرفه وضع کړه. له هغه وروسته هند له روسیې څخه د تیلو پیرودل بند نه کړل او صدر اعظم نارندر مودي له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې کورني تیل وپیري. د امریکا د فشارونو پر وړاندې نوی ډیلي مسکو ته مخ ور اړولی دی چې د هر وخت ملګری یې بولي. روسیا او هند له سړې جګړې راهیسې سیاسي او پوځي اړیکې سره لري. د هند د بهرنۍ چارو وزیر اس جی شنکر روانه میاشت مسکو ته سفر وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. ټاکل سوی د پوتین د روان کال په پای کې هند ته سفر وکړي. ټاکل سوی د مودی هم په 2 کلونو کې چین ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې د شانګهای همکاري سازمان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې پیکینګ او نوې ډیلی په 2020 کال کې د هیمالیا په غرونو تر مرګونو سرحدي نښتو وروسته د اړیکو د بیا رغولو هڅه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه ویلي چې د پروان ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې د کولرا ناروغۍ لسګونو مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د یونامه مرستیال دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز ته تللی دی او د لیدو پر مهال یې د کولرا د پیښو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پروان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولرا په ناروغۍ اخته سوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د پلازمېنې کابل په گاوند پروان ولایت کې د کولرا ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. یوناما ویلي چې د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د دې ناروغۍ 4 مثبتې پیښې ثبت شوي. د یوناما مرستیال ندریکا راتواتا په دې ولایت کې د یو روغتیایي مرکز نه د لیدنې پر مهال په یو ویډیو بیان کې چې پرون د اګست په 25مه د دغه استازولۍ په اکسپان خپور شوی ویلي چې وچکالي د مناسب روغتیایي او حفظ الصحې سیستم نشټوالی د دې ناروغۍ د خپرېدو اصلي لاملونه دي.
تر دې دمه د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې د کولرا وبا 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وچکالۍ او د پاکو اوبو د کمښت له امله د نس ناستي او کولرا پیښې د شدید اندېښنې وړ دي.
نوموړي دغه رات غوښتنه کړې چې په دې ولایت کې باید روغتیایي او د اوبو رسولو فعالیتونه ژر تر ژره پراخ شي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم ویلي چې په افغانستان کې د شدید نس ناستي او د بدن د اوبو د کمښت ناروغۍ د پام وړ زیاتې شوې. دغه سازمان د اګست په 25مه په یو راپور کې ویلي دغه ناروغي د افغانستان په مرکزي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان او کاپیسا ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو سره خپره شوې. د یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ یوازې له تیرې جولای میاشت راهیسې په دغو 2 ولایتونو کې د یادو ناروغیو نږدې زر مشکوکې پیښې ثبت شوې چې ډېری ناروغان ښځې او کم عمره ماشومان دي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو د پروان او کاپیسا ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي تاییدوي چې په وروستیو کې د کورنۍ غړي د کولرا په ناروغۍ اخته شوي او اوس هم تر درملنې لاندې دي. د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ یو اوسېدونکي معروف ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی له 4 ورځو راهیسې په کولرا اخته شوی دی.
راپورونه چې د کولرا په باره کې خپاره شوي دقیق دي، لکه چې زمون یاد ټول دماغ کې مریض شو لا کرمې ته د دې کور شفانی ته بوتل او چې دې کولارا ده او دې وجود وبې کمی شوی دي او سم لګیایو چې تداوی وکړو.
د څنګلوري کاپیسا یو شمیر اوسیدونکو هم وایي چې په دې ولایت کې د نسناسي ناروغي زیاته شوه. د محمود راقي خاري اوسیدونکو محمد بشیر ازادي راډیو ته وویل
از ناویات به
مته نوم ناراضي خو نسناستي او اسالات ته باندې ټول خلک اخته دي. زه خپل لتیرو څور زره هيسه اسال يم هرڅ چې فلاجيل او نور درمل خرم نه خکېږم او کور کې هم ټول په دې ناروغي اخته دي. بیرونم چې له شاپوختنه کوي وضعیت خراب دی.
مردم بینه می مرز مبتلا اوس
کولورا یو ساري ناروغي ده چې د روغتیا پالانو په خبره د بکتریا لرونکو خوړو یا د ناپاکو اوبو د استعمال لامل رامنځته کیږي او په پیل کې ناروغ په نسناستي اخته کیږي خو که په وخت درمل نه نشي د بدن د اوبو او مالګې د کمیدلو لامل د مړینې لامل ګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او ویل افغانستان پاکستان او یمن په نړۍ کې دغه هیوادونو په سر کې دي چې د کولورا ډیرې پیښې پکې ثبت کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال د جنوري لپاره د افغانستان په 390 ولسوالیو کې د شدید نسناستي او د بدن د اوبو د کمیدو ناروغي او یو لک ډیرې مثبت پیښې ثبت شوې چې 9% کې مېرمنې او 50% کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې د غراز د دې ناروغي او یا ډیهایډریشن لامل د 500 کسانو مرینه هم راپور شوې ده.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ده. د خوست یو شمیر اوسیدونکي شوونکي او زده کوونکي په دې ولایت کې د هغو اویا شوونځیو د ودانیو د بشپړولو غوښتنه کوي چې کارونه یې څه باندې څلور کلونو راهیسې نیمګړې پاتې دي. نور حال په دې راپور کې اورو.
د خصوصیدون کې خون کې او زده کون کې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو همدارنګ اړوند لري او نګدي سیمو کې د اویا بابا هغو خوانځیو د نیمګړو چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط له کبله کارونه نیمګړي پاتې شوي دي. د یاد ودانۍ له جملې او هم د صبرې او یعقوبې ولسوالۍ اړوند د مدخی رسیمه د ګل یونس په نوم د نجونو د لمړني خوانځي نیمګړی ودانۍ ده چې زده کوونکي ورڅخه اله د سیوري ګټه اخلي. د یاد خوانځي دوه تنه خونکو نور شباز خان او میراجان مشال راډیو ته وویل
مکتب هیڅ نشته، نه مو کړکیشته، نه مو پلاسترشته، نه مو کانکریټشته، نه مو اورک چردیولیشته چې هغه کې په چردیولیشته نه برمشته. دا مونږ د خپل دی اورید پوره چې دا مونږ خپل جوړ کړه دا شګه مونږ کې وچوالنه رکان کرا کو
د مکتب مونږ کوم داري ورسای چینل لري په تکلیف سره مخ ماخیو بعد سره چې کای دی مونږ ته ساتي دا ورسای ک مونږ لره داري مونږ لره لای اندای بو حفاظت کې وا او بل تا تعمیر مو وخت چې ټول رنگ وروشت ټول خراب دا.
په ورته توګه د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د کوچکانو سیمې د یو بل خوانځي ودانۍ هم همداسې برخلیک لري. دا مهال د دې خوانځي زده کوونکي د ونو سیورو ته زده کړې کوي چې د باد او باران پر وخت خوانځي رخصتیږي او زده کوونکي کورونو ته ځي. د یاد خوانځي دوه تنه زده کوونکي اکرام الله او نوید الله وایي
موږ غواړو چې دا مکتب فعال شي، د سو ماشومان او محصلینو کولای شي زده کړې وکړي ځکه بارانونه دي په ډېر مشکلات بارانونه پیښیږي، نور مشکلات وي ماشومان نشي کولای شي زده کړې وکړي.
موږ د ونو لون ته نه اوسو ته تکلیف وو. موږ دولت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته څانګې تعمیر سره دی اته حال کې موږ چې تعمیر ته شو نو به هڅه سونه شي ګرمینه باچو ګرمۍ نه باچو.
د خوست د عامو اوسیدونکو غوښتنه هم له اړوندو ادارو داده چې د خوانځیو د نیمګړو ودانیو د کارونو په بشپړولو سره د دې ځای د زده کوونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د خوست یو اوسیدونکي نصیب وویل
خوست کې ډېر مکتبونه دي چې هغه نیمګړي پوتې دي، بعض رنګونه پوتې دي، بعضې کړکۍ پوتې دي، بعضې د موږ رکان د تور پوتې شوي دي. کدا ټوله پراشي نو شاګردونو ته به یوه آرامه فضا وي دي درس پوره ځکه چې څومره فضا آرامه وي دومره ښه درس زده کواشي.
بلوري ته د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین مني چې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د شاوخوا هغو او یو خوانځیو د ودانیو چارې چې د تیر حکومت پر مهال کارونه پیل شوي تر اوسه دوی ته نه دي تسلیم شوي او نیمګړي پاتې دي. د خوست د پوهنې مرستیال خیرګل خیرخوا وایي
په تیر جمهوریت دور کې د اقرار برنامې د ولسي تړون په چوکاټ کې جوړ شوی و. د هغوی بعضې اویا فیصده اویا سلنه کور هم شوی دی، د بعضو اتیا سلنه کور هم شوی دی. د موضوع موږ تر مشرانو سره رسولی دی، انشاءالله مشرانو په راتلونکي کې خپله پرېکړه په دوی باندې
یاد دی وی په خوست کې شاوخوا درې لکه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. خو د نور افغانستان په شان دلته هم له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. په ټوله کې د ښوونځیو د ودانیو مسلکي ښوونکو او تدریسي کتابونو کمښت او زده کړو ته د ټولو سیمو د نجونو او هلکانو نه لاسرسی په خوست کې د ښوونیز بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه ګڼل کیږي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې د ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اساسي او بشري حقوق
دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو د دیونې خبرونه ته خراغلي. نن په دې خبرې کوو چې میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري او کچيري خزو ته په کورنۍ کې د سړی لخوا درناوی نه کیږي د کومې بدې پایلې درلودلې سي. لمون سره میلمه ده په کاناډا کې د بشري حقوقو په بارخه کې فعال حدیقه. په پایل کې درته وایي چې یو میرمن په خپل میړه باندې کوم حقونه لري.
د دې په اړه وزدا سي تاسو وایم چې د ښځو حقونه په خاوند باندې ډېر زیات دي. د اسلامي او شرعي لحاظ نه هم لومړی برخه کې د دې د نفقې او د مالی ملاتړ په اړه خبرې کوو چې ښځې حق لري چې خاوند یې د هغې مالی اړتیاوې ورته پوره کړي، نفقه ورته ورکړي، خواړه، جامې او داسې نورې اړتیاوې ورته برابرې کړي چې د هغې لګښتونو ته پوښښ ورکړي. همدارنګه خاوند یې مکلف دی چې خپل میرمن ته مناسبه نفقه ورکړي چې د هغې د توان سره البته سم وسي. د دې ترڅنګ په دویم برخه کولی سم زه د کورنۍ امنیت څخه تاسو ته ووایم چې هر ښځه حق لري چې خاوند یې ورته کورنۍ امنیت برابر کړي، یو مناسب ماحول ورته چمتو کړي. همدارنګه دا کور باید د هغې د حیثیت او د کورنۍ ژوند لپاره مناسب واوسي. همدارنګه عزت او درناوي په اړه که موږ راسو خبرې وکړو، داسې به وایم چې ښځې حق لري چې د هغې خاوند ورته درناوی وکړي او په درناوي سره ورسره هم چلند وکړي، چې هغه درناوی کېدلی شي احساسي واوسي یا هر څرنګه چې واوسي، هغې سره باید د درناوي په پام کې ولري. دې نقطې ته باید ډېر زیاته پاملرنه ولري چې که دوی داسې وغواړي چې سره خپل درسته چلند وکړي، یعنی د روحي احساسي لحاظه، نو دا زور زیاتی ګڼل کیږي او د هغې په حقوق باندې تیری ګڼل کیږي. همدارنګه د ښځو بل حقوق څخه میراث ته چې د اسلامي فقه سره زدا سي ورې شم چې ښځه حق لري چې د خپل خاوند میراث څخه هم برخمن شي، او که خاوند وفات شي ښځه د هغې د ټاکل شوی البته برخه حق لري. چې ځینې موارد کې کوم دې ته پام وکړو، د حقوق هم د دوی څخه سلب شوی دی یا خصل شوی دی ډېرې ځینې کې، بل خصوص په لري پروتو سیمو کې. بل حق د ښځو کې درې شی زوایم چې طلاق دا هغه ښځې چې مثلا داسې شرایطو کې اوسي چې د خپل خاوند څخه دوی غواړي د تاړین شي چې طلاق واخلي او خپل طلاق وغواړي له هغه څخه. د زینو فقهي مکاتبو په نظر کې خاوند د هغه حقوق نشي پوره کولای، ښځه کولای شي طلاق غوښتنه وکړي په بدل کې زین خپل حقوق ته پریخو دي او خپل طلاق وغواړي. او همدارنګه یو د اساسي حقوقو څخه چې فکر کوم چې هغه باندې ډیر زیات پاملرنه وشي، هغه د تعلیم او کار حق دی چې ښځه حق لري چې زده کړه وکړي او د خپل خاوند په همکارۍ د کار کولو اجازه ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د کورنۍ او ماشومانو پالنه یې البته اغیزمنه نشي، چې دا ډېره زیاته مهمه ده. نور حقوق څخه به دا وایم چې عدالت او برابري ده، هیڅ ډول تبعیض ورته ونه کړي. نو دا ټول حقوق د ښځو د محافظت د کورنۍ ژوند د پیاوړتیا لپاره په قوانین او شرعي احکامو کې شامل شوي، او د خاوند مکلفیت دی چې د حقوق په ښه توګه ورته عملي کړي.
بله، لکه څنګه چې لیدل کیږي په افغاني ټولنه کې خځې له تاوتریخوالي سره مخ دي. البته یو شمیر خځې لوی علت خراب اقتصاد دوی ګڼي چې دوی پخا کار کاوه، کورته عاید راوړ، مګر نن څه نه لري. بیرته دغه میړه له خوا خشونت سره کېږي چې کلونه کلونه پام خبره د دې لاس تناستو د دې ګټه خوړله په دې خبر راته وکړي څه مو لیدلې څه مو اوریدلې.
زه داسې تاسو ویلی شم چې زموږ کوم کسان چې په افغانستان کې زموږ ژوند کوي له موږ تاسو سره موږ دوی ګورو، په دې کې یوه نقطه اساسي دا ده که دوی مخکې د خپل ښځې ګټې ته ناست وو، مثلا د هغې څخه یې غوښتل چې دغه کورني احتیاجات ورته برابر کړي او نن ورځې هغوی که په کور ناستې دي او دوی سره نشي کولی همکاري وکړي. د دې یو لوی علت په دې خپله زه کولی شم چې سړیانو په منځ کې شته ده، هغوی خپله په دې پوهېږي او د دې ترڅنګ البته په ښځو باندې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي چې دوی نشي کولی کار وکړي یا خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي یا نورې زده کړې چې ادامه درلودل او داسې پوهنتونونه او دا پې وتړل شول، دغه ټول هغه لاملونه دي چې د دې باعث کېږي نن ورځې که دوی دغه خشونت هم کوي دوی حقیقتا خپل ځان سره په جنګ کې دي خو نه پوهېږي. نو ځکه یو بل نفر که ورته غواړي دغه جنګ لپاره پیدا کړي چې دعوا ته ادامه ورکړي او خپل هغه غوسه پې سړه کړي، هغه نو دوی فکر کوي چې هغه ښځه ده چې ځکه چې اوس هغه ښځه دوی سره همکاري نشي کولی، دوی ته لاس نشي ورکولی چې هغه خپل ژوند آباد مخته یوسي یا هغه څه تکلیفونه کې چې نن ورځې یعنی اقتصادي له وجې دوی مخ دي د هغې لپاره یو حل لاره نه ګوري یو چاره ورته نه ګوري. نو زه فکر کوم اصلي دلیل دا دی چې موږ خپله البته کوم سړیان چې زموږ شاوخوا دي زموږ په ټولنه کې ځوان کوي دوی باید دې ته اولا فکر وکړي چې د دې هغه ستونزې منشا له کوم ځای څخه ده او د دې د حل لپاره کار وکړي. نو په دې برخه کې شخصا که زه وغواړم داسې یو دلیل ووایم یا داسې څه چې خپل سترګو لیدلی هغه دا دي زموږ زیاتره کسبکار ښځې چې هغوی ارایشګرې وي په سالونونو کې کار کولو او که نن ورځې په هغوی باندې دغه سالونونه بند دي او نشي کولی کور ته نفقه ویسي او خپل میړه سره لاس ورکړي او خپل کور آباده ولري، نو یو پرابلم یو ستونزه همدا ده ځکه چې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي خپل کار وکړي. نو اوس هغه کس چې په دې اسودګي باندې اموخته شوی و چې په خپل کور کې ژوند وکړي او اسوده پیسې ورته یو بل یعنی مالي کومک دوی د ښځې له خوانه ټول، اوس د دې مشکل سره ډېر زیات خدای چې دې ته فکر کوي چې باید اوس هم دوی یو کار وکړي ان په دې حال کې چې موږ ټول پوهیږو په دوی باندې بندیز لګول شوی دی او دوی دې ته اړ دي چې په کور کې اوسي.
څومره دغه کورنۍ تاوتریخوالی په کورنۍ چاپیریال باندې تاثیر کوي، په خپل میرمنې باندې، په اولادونو باندې او نور څوک چې په کور کې دي څومره بد اثر لري؟
کورنۍ تاوتریخوالی خو داسې یو لوی ستونزه ده چې زه فکر کوم منشأ یې د کورنۍ د غړو څخه مور پلار او داسې بیا د دوی ماشومانو باندې ډېر زیاته بد اغیزه لري، ځکه چې کله د پلار مور څخه دوی دغه تاوتریخوالی شروع کیږي په ماشومانو بد اغیزه لري، کله چې هغوی لویږي هغوی د مینې محبت په خبرو نه پوهیږي بلکې دغه تاوتریخوالی ته ډیر زیات پام وي او همیشه فکر کوي چې له خلکو سره باید په جنگ کې اوسي، له خلکو سره باید دوی جګړه او شخړه ولري، دوی نه پوهیږي چې چلند څنګه وکړي یا هغه خپل آرامش څنګه ولري، دوی نه پوهیږي چې په هوساینه کې ژوند کول یعنی څه یا په یو سم لفظ خبرې کول له خلکو سره څه معنا. نو دا په دې باندې ډېر زیاته اغیزه لري. د دې ترڅنګ په دې کورنۍ تاوتریخوالی کې زیاتره کورنۍ افسرده کیږي، دوی استراب او سترس سره مخ کیږي ان په دې حال کې چې دوی خپل نه پوهیږي چې دوی داسې یو حالت لري چې افسرده دي یا استرس لري یا خفګان لري، دوی خپل د دې په تشخیص باندې یعنی نه پوهیږي مګر خلک دوی ته ګوري په هغه یو شی باندې تشخیص کولی چې کولی شي چې دغه خلک د داسې یو ستونزې سره مخ دي او د دې کورنۍ غړي او همدارنګه ماشومان او د دې ټولې هغه کومې نتیجې چې دي هغه به دوی په راتلونکي کې ګوري چې کوم ماشومان لویږي او په دې ټولنې کې به ژوند کوي، د دې ماشومان ژوند به سم نه تیریږي ځکه چې هغوی د خپل کورنۍ نه یوه سمه الګو نه وي اخیستي چې وکولی شي یو د مینې محبت ډک ژوند ولري یو د هوساینې ژوند ولري.
بله، کله چې په کورنۍ کې د میړه لخوا میرمنې ته حق نه ورکول کیږي او دلته بیا خشونت رامنځته کیږي کورنۍ تاوتریخوالی وي، دهلته د ماشومانو څومره اساسي او بشري حق تر پښو لاندې کیږي؟
دغه اساسي هغه د کورنۍ بل خصوص د خاوند چې کوم تاوتریخوالی رامنځته کوي، د دې ټول هغه تمرکز د دې ټول هغه پام هغې جګړې او شخړې ته وي او هغه ماشومان چې مظلومان دي هغوی دغه صحنې ګوري یا داسې تاوتریخوالی سره مخ کیږي هغوی اصلا په نظر کې نه نیول کیږي چې په دې کور کې ژوند کوي که نه کوي یا د دوی څه هیلې شته، د دوی څه هغه څه شیان چې دوی ورته ضرورت لري هغه ضروریات د دوی پوره کیږي که نه پوره کیږي، د هغوی څخه نه پوښتنه کیږي او نه حق د دوی ورکول کیږي چې خبرې وکړي. نو زه فکر کوم د دې تر ټولو زیاته اغیزه
پر ماشومان باندې ده او دغه ماشومان په راتلونکي کې هم داسې مظلومه اوسېږي. دوی دې ته توان نه لري چې خپل حق له چانه وغواړي یا خپل غږ پورته کړي. نو څنګه چې تاوتریخوالی دوی په خپل سترګو لیدلی وي، دوی کوشش کوي چې دې تاوتریخوالی ته سر ټیټ کړي او پر راتلونکي کې هم دې توان ونه لري چې خپل ځان لپاره یو څه وکړي.
بله، هغه شمېر نارینه چې د میرمنو حق حقوق ته قایل نه دي، وخت نا وخت په کور کې جارو جنجالي، په دوی کې داسې کسان هم لیدل شوي چې دوی لوستي کسان دي، په دې باندې پوهیږي چې زما حق څه دی، د میرمنې حق څه دی، د ماشوم حق څه دی، مګر بیا هم په خپل کور کې دا نه عملي کوي. کله چې بیرون ناستې خلکو ته ډېرې ښې خبرې کوي چې دا د ښځې حق ده، دا د بچي حق ده، دا ستا حق دی، مګر په خپل کور کې دا نه عملي کوي. دې موضوع سره تر کومې اندازې تاسې موافق یاستئ؟ څومره مو داسې کسان لیدلي دي؟
دې موضوع کې زه بیخي ډېره زیاته ستاسو سره موافقه یم، ځکه چې ما په خپل سترګو لیدلي دي. ځینې کسان ډېر زیات به له حقوقو څخه خبرې کوي، د ښځې له درناوي څخه به خبرې کوي، نورو کسانو ته به د دې یادونه کوي، سپارښتنې به لري. اما په اساس ډول که موږ دوی ته وګورو، دوی وجدانن دغسې سره په تضاد کې دي. دلته دوه لامل موجود دي. اولی لامل دا دی چې ځینې نارینه دا نه غواړي چې د دوی ښځې له دوی څخه پورته اوسي، حسادت په سترګو ورته ګوري او د دې توان نه لري چې د خپلې ښځې پیشرفت وګوري او یا د خپلې ښځې په ټولنې کې وګوري چې فعال ده، فعالیت لري او کولی شي یو څه ځان لپاره وکړي. یعنی داسې ځکه چې موږ که دویم دلیل ته وګورو، دویم دلیل په ټولنې کې دا د دې سړیانو لپاره چې دوی فکر کوي که ښځه دغه مالي توان ترلاسه کړي او دومره توان ولري چې په خپله تنهایي خپل ژوند مخته یوسي، نو دا به د دوی په ضرر تمامېږي. او دغه کوم لوستي سړیان هم چې دي، دوی هم دا فکر کوي چې نه، د افغاني ټولنې پر اساس باندې داسې چې موږ یو رواج ده یا موږ ورته وایي چې فرهنګ ده، چې اصلا زموږ فرهنګ نه ده، خو موږ داسې ورته یو څه وایو چې ښځه باید د لاس لاندې اوسي او سر پورته کېدو ته البته وخت ورنه کړل شي، ځکه چې دوی خپل ځان بیا په خطر کې ګوري. دوی فکر کوي چې بیا ژوند دوی ته تریخېږي، ژوند دوی ته سخته کېږي. نو د دې لپاره دوی دا کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی ولري د خپل ښځو پر مقابل کې، همدارنګه هغوی ته د دې زیاتې ودې اجازه ورنه کړي چې تر څو دومره زیاته توانمنده نه شي چې وکولی شي په راتلونکي کې دوی ته ګواښ ولري. البته د ښځو دا منظور نه ده چې دوی نارینه ته یو ګواښ اوسي، اما دا داسې یو تفکر ده چې زموږ په ټولنې کې البته عام شوی دی.
ځینې وخت به لیدل کېږي چې په کورنۍ کې د کور نور غړي، مثلا خواښې، مثلا خسر، مثلا لیوار، مثلا درور، دا د دې ښځې میړه دې ته پام وراړوي چې ستا ښځه باید له نورو نه پورته ونه اوسي، لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړله. دا موضوع څومره د درد وړ ده؟
بالکل، دا یو واضح خبر ده. ډېر مخکې وختونه څخه د داسې یو فرهنګ سره په دې کورونو کې موږ مواجه یستو چې معمولا ځینې وخت دغه ښځې کوشش کوي چې دغه خپل زمنو ته د دې سپارښتنه وکړي چې دوی ته وخت ورنه کړل شي چې وده او توان وکړي. په دې زه کاملا موافقه یم چې دا په یو کور کې نه، حتی په ټولو کورونو کې، تر پاخ کورونو کې چې هلته تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي، د کور غړي نارینه او ښځینه یې ټول تعلیم کړی دی، هغوی هم په دې موضوع سره موافق دي او فکر کوي چې یو نوی کس چې دوی کورنۍ ته رادنه کېږي، هغوی ته نه باید وخت ورکړل شي چې خپل سر پورته کړي او له نورو څخه یا جګې خبرې وکړي یا هغه کارونه ته لاس ورکړي چې د دوی توان سره سم وي، مګر دوی ته داسې ښکاري چې دا کار کېدلی شي دوی ته یو ګواښ وشي، دوی کورنۍ ته یو ګواښ وسي. نو زه فکر کوم چې نه، یو امر دا زموږ په افغاني ټولنې کې، په ټولو کورنۍ کې چې څه تعلیم کړی هغه کورنۍ چاته تعلیم هم نه ده کړی. ډېرې کمې کورنۍ داسې پیدا کېږي چې روښان فکر دي، ذهنونه یې وده کړې ده، فکرونه یې پر دې کار کوي چې د ښځې توانمندي په دې معنی نه ده چې د دوی کورنۍ ته او یا د دوی خاوند ته یو ګواښ وسي، بلکې د هغې د ښځې توانمندي، د دوی د کورنۍ توانمندي کېدلی شي او کولی شي راتلونکي کې خپلې ټولنې ته البته یو ښه فامیل یا کورنۍ ورته تقدیم کړي چې کولی شي هغه خپل هیواد لپاره دوی خدمت وکړي یا نور کسان هم هلته خپل ځان سره توانمند کړي.
راځو برعکس اړخ ته، مثبت اړخ چیرو؟ که چیرې په یو کورنۍ کې سړی خپلې مېرمنې ته ارزش قایل وي، هغې ته د قدر په سترګه ګوري، کومې ښېګڼې لري، او کله چې د مېړه لخوا مېرمنې ته عزت ورکول کېږي، په کورنۍ څومره اثر کوي؟ مثلا د سړي په خور، په مورې، په ورورې، حتی په پلارې څومره مثبت اثر کوي چې کله دوی ګوري چې زوی خپلې ښځې ته ارزش قایل دی؟
دا واقعیا داسې یو خبر ده چې په ځینې کورنۍ کې که داسې یو څه مالې لیدلی دي، هغه د یو کس احترام یوې ښځینه او تسبب د دې شوي چې په ټولې کورنۍ کې یو تغییر راشي، په ټولې کورنۍ کې داسې یو څه راشي چې خلک په دې پوه شي، دغه د کورنۍ غړي په دې پوه شي چې ښځه هم له هغه کسانو څخه دی، یو البته هغه انسان دی چې د درناوي وړ دی. البته چې کله په یو کورنۍ کې د کورنۍ مشر، د کورنۍ پلار یا په دې کورنۍ کې د هغه ورور خپل خور ته یا مشر چې پلار یې د هغه خپل ښځې ته احترام کوي، دا د دې پر ماشومان باندې اغیزه لري. ماشومان هم د دوی څخه الګو اخلي او د دې سبب ګرځي چې دا ماشومان ځان سره یو مثبت نظریه په خپل ذهن کې ولري، چې دغه مثبت نظریه د دې سبب کېږي چې دوی ته یو عادت شي او دغه عادت پر دې تبدیل شي چې په دې ټولې ټولنې کې البته تکثیر شي او ټول خلک دې ته پاملرنه وکړي. که مثبت اړخ ته پام وشي او د پیوی کورنۍ کې یو کس البته دا کار وکړي پر ټولو باندې به ښه تاثیر لري. البته په هغې کورنۍ کې نورې ښځې به هم د دې توانمندي لري چې وده وکړي او همدارنګه نور ماشومان چې هلته نارینه دي هغوی به هم کولی شي چې دغه یو څه قوانین زده کړي، له خپلې کورنۍ څخه الګو واخلي چې پوه شي ښځې څوک دي، څومره ورته درناوی وشي او په کومه برخه کې ورسره مرسته وشي، څه نزاکتونه مراعت شي. نو دا ټول یو مثبت البته پایله لرلی شي که څوک ورته پام وکړي.
بله، که راسو دې ته خپله دغه مېرمنې چې په کور کې د مېړه له خوا د دې احترام نه کېږي او بالاخره حتی له تاوتریخوالي سره مخ وي، خپله دغو مېرمنو ته څه کول پکار دي؟
زموږ په ټولنه کې خو ښځو ته معمولا دا ور زده کړل شوي دي چې باید البته هغه څه ورته وایي سکوت اختیار کړي او خپل غږ ټینګ نه کړي. هغه ښځینه وي په خپل هېواد کې لرو چې دوی تعلیم کړی دی، زده کړې کړي دي او په دې پوهېږي چې دوی حقوق څه دي، او زیاتره هغه ښځې چې په خپلو حقوقو باندې خبرې دي هغوی معمولا د دې کوشش کړی دی تر یو حده چې خپل غږ پورته کړي. او که ښځې له داسې یو تاوتریخوالي یا داسې حالاتو سره مخ کېږي چې د دوی درناوی د پښو لاندې کېږي، د دوی حیثیت ته هېڅ کتل کېږي نه او ارزښت نه ورکول کېږي، دوی باید کوشش وکړي چې په ښو طریقو باندې اولا خپل کور هغه د کورنۍ غړو ته یو سپارښتنه وکړي چې د ښځې حقوق کوم دي، یا څه ډول باید ورسره چلند وشي، یا که د دوی په مقابل کې ښه چلند وشي د دوی څخه بیرته هغوی ته څه ورکول کېږي. داسې یو د تقابل خبره د دوی په منځ کې راشي شاید ډېر ښه وسي، او که داسې یو څه هم امکان پذیره نه و چې هغه کورنۍ غړي نه قبلوي، بیا دوی کولی شي چې خپل غږ پورته کړي او حداقل د ښځو د حقوقو په اړه خبرې وکړي. یا موږ غواړو چې دغه نورې کومې ښځې چې فعالې دي په مدني ټولنو کې او په داسې نورو ځایونو کې، دوی دغه غږونه پورته کړي، معمولا کوشش وکړي چې د نورو کارونو څخه چې موږ جنبشونه جوړو ځینې وخت کوشش پر دې وکړي دا جنګونه ښځو ته ورکړو، د دې د حقوقو په اړه هغوی ته معلومات ورکړو، ترینینګ ورکړو چې پوه شي حداقل، او دغه خبرې که په آرامه ډول او په مثبته ډول خپلې کورنۍ ته هم انتقال کړي، شاید د هغوی په ذهن کې یو څه بدلون راشي. ځکه چې موږ ځینې بدلونونه که په ځینو کورنۍ ګورو هغه ټول د همدې سبب شوی دی چې دغه ښځې چې کوم تعلیم کړی دی، زده کړې درلودلې دي، دوی له خپلو حقوقو څخه خبرې وي، دوی دغه سپارښتنې نورو ته کړي دي، او دا د دې سبب شوی دی چې هم دوی د خپل حیثیت وساتي او همدارنګه وکولی شي هغه ځینو نورو کسانو ته چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی ته هم یو څه حیثیت قایل شي او د هغوی احترام وشي.
بله، په آخر کې راځو دې ته، هغو سړیو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې هغوی په خپل کور کې د خپلې مېرمنې درناوی خو نه کوي چې نه کوي، هغې ته داسې خبرې د خلکو له مخکې کوي چې هغه د نورو اختیار بیا له دې نه تېرېږي، دا ډول نارینهو ته به د تاسو ویل څه وي؟
خبرې خو ډېرې دي، خو یوه اساسي نقطه دا ده چې کله دوی غواړي دغه ډول خبرې دوی خپل ښځینهو ته وکړي، خپلو مېرمنو ته وکړي چې د هغوی له عزت سره سمون نه لري، د هغوی حیثیت پکې د پښو لاندې کېږي، احترام خو نه کېږي ستاسو په خبرې چې هغه غلطې خبرې هم ورته تر مخې کوي. دوی باید دې ته پام وکړي، دوی خپلې ښځې ته احترام نه کوي، دوی اصل کې حقیقت کې خپل نفس ته احترام نه ده کړی، ځکه چې دوی همدغه ښځې دې نړۍ ته راوړي دي چې د دوی مور ده او د دوی خور ده او د دوی ښځه کېږي بیا د دوی لور کېږي. او د دې تر څنګ دې ته باید هم پاملرنه وکړي چې په دې کورنۍ کې دا کس که نه غواړي خپلې ښځې ته درناوی وکړي، نو د کورنۍ د نورو غړو څخه بالخصوص له خپلو ماشومانو څخه دا توقع نه لري، دا تمه دې نه لري چې دغه ماشومان هم خپلې مور ته احترام وکړي یا په راتلونکي کې خپلې خور ته احترام وکړي، یا داسې یو توقع لري چې بیا دغه ماشومان د دې کس مور ته احترام ولري، ځکه چې دوی ښځې ته په ټیټ حیثیت کتلې. بیا نو ښځه خو ټول یوه ښځه ده، که هغه مور وي که خور وي او که مېرمن وي، ټول یوې دي. اما خبره دا ده چې که احترام یوې ښځې ته نه کېږي نو نورو ته هم نه کېږي، او که څوک وایي چې واقعیت زه مې خپل مور ته احترام لرم، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې د دوی ښځه هم د هغې د ماشومانو مور ده، هغې ته باید احترام وشي، او د هغه خپله دا کس هم یوه لور لري، همدارنګه چې دا غواړي چې د دې لور احترام شي له نورو کسانو له خوا نه، نو دې ته باید پاملرنه وکړي چې هغه کس چې د دوی کور ته راغلی او د دوی مېرمنه ده، هغه هم د یو چا لور وه چې باید ورته احترام وشي. نو دغه د درناوي او د حیثیت په پام کې نیولو قانون سره دوی کولی شي چې یو ښه کورنۍ البته اساس جوړ کړي، بنسټ به ډېر کلک وي، او دغه کسان به نه تنها په دې چې خپل ښځو ته عزت ورکوي، حیثیت به ورته بخښي، بلکې دوی به د خپل ځان درناوی به هم کوي، د خپل حیثیت به هم پر ځای وي، او د دوی کورنۍ به هم د ټولو نورو کورنۍ په منځ کې یوې ښې او با عزته او با احترامه کورنۍ په نامه یادیږي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
هیله کوم په خیر اوسئ. مننه.
دران دوستانو دا د دېونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په میړه باندې د ښځې د حقوقو پاکله خبري وشولې او موږ سره ملماوه په کاناډا کې د بشري حقوقو په برخه کې فعاله حدیقه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری. افغانستان
facebook.com/azadiradio
Bye.
سبا باغست گجاری و بی غورا سبا باغست گجاری و بی غورا و بی غورا یارا پکوم استرگو چنن کی گی دیدانونا و بی غورا و بی غورا یارا میں وہ کہتی دانونا وہ بے غورا وہ بے غورا یارا رنگ کام گورا اس میں وہ کہتی دانونا وہ بے غورا اس میں وہ کہتی دانونا وہ بے غورا اس میں وہ کہتی دانونا وہ بے غورا